زندگی را برنگ خوب در یک محیط فضای آرام زندگی کردن با دوستان، همین که آرامش باشه در وطن همیش رنگ زندگی خوبتر خوبتر میشه.
سلامت باشین، همیشه خوش باشین.
تشکر شما.
صحبت را در رنگ‌های از زندگی از رادیو آزادی شنیدید. در یک ساعت دیگر همکارم اسمت ساروان با شماست.
مننه فروغ صاحب، قدر من آرزون که در سطح بخبرون کیاوری چه در اجرایی رئیس دوهم رسیالوی پا زابل که یو دیرش مسافر داعش داشته ولیدی، در دیو زیر نورو موضوعاتو پا عره راپورون لخبرون روز تورندی کشی. اجمل تورمان در سطح خبرون آوروی.
د افغانستان حکومت د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د شوي تفاهم هرکلی وکړ. د حکومت د اجرایه رئیس دوهم رسیال محمد محقق وایي په زابل کې 130,000 د داعش وسلوالو برمته کړي دي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د ایران حکومت وایي پر ښځوی د نارینهوو د ځینې سپورتي مسابقو د لیدلو لپاره لوبغالو ته د ورتګ بندیز لرې کړی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت پرون د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د شوي تفاهم هرکلی وکړ. جرمني او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي تیره اونۍ له ایران سره د اټومي پروګرام په اړه د یوې موافقې په طرحه سلا شول. په دې اړه در په خبر پاڼه کې ویل شوي چې افغان حکومت دا پرمختګ د افغانستان سیمې او نړۍ د امنیت په ګټه بولي. د ایران او شپږو قدرتونو استازي د روان کال د جون تر دیرشمه وخت لري چې د دې طرحې په اساس د وروستۍ موافقې د لاسلیک لپاره کار وکړي. د حکومت د اجرایه رئیس دوهم مرستیال محمد محقق وایي په زابل کې 130,000 د داعش وسلوالو برمته کړي دي. محقق پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې په پیښه کې د وسلوالو طالبانو دوه قمندانان چې اوس د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې سره یوځای شوي دي لاس لري. دا 1000 د فبروري په 24مه په زابل کې ناڅرګند وسلوالو وتښتول. وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو حکومتي چارواکی په زابل کې د 130,000 د تختولو مسؤلیت پر داعش وراچوي. او په بغلان کې پرون د ماین په 14 کې 15 تنه ملکی افغانان وژل شوي او لږ تر لږه 8 تنه زخمیان دي. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان جاوید بشارت ازادۍ راډیو ته وویل چې ماین د ملي اردو موټر ته ایښودل شوی و. بلخوا د کندز امنیه قمندانۍ وایي چې پرون په دې ولایت کې هم د ماین په 14 کې لږ تر لږه 9 تنه ملکی کسان او یو پولیس زخمیان شول. د دې دواړو پیښو مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. او سم بهرنی خبرونه. د ایران حکومت وایي چې پر ښځوی د نارینهوو د ځینې سپورتي مسابقو د لیدلو لپاره لوبغالو ته د ورتګ بندیز لرې کړی دی. د ایران دولتي خبري آژانس ایرانا پرون د هیواد د سپورت د وزیر عبدالحمید احمدی په حواله وویل چې د امنیت دولتي شورا د دوی دا وړاندیز منلی چې ښځې او کورنۍ د نارینهوو د ځینې سپورتي سیالیو د سیل لپاره لوبغالو ته د ورتګ اجازه ولري. احمدی زیاته کړې چې ښځې به د ټولو سپورتي مسابقو د لیدلو اجازه نه لري، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا مشر سیپ بلاتر 13 میاشت په ایران غږ وکړ چې د فوټبال د سیالیو پر مهال لوبغالو ته د ښځو پر ورتګ بندیز د زغم وړ نه دی او باید لرې شي. په ایران کې د 1990 میلادي کال تر اسلامي انقلاب وروسته پر ښځو بندیز ولګید او د سپورتي سیالیو د لیدلو لپاره لوبغالو ته له ورتګه منع شوې. روسیه پرون د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ وکړ چې په یمن کې د عربي ائتلاف هوایي حملې وځنډوي. روسیه همداراز د امنیت شورا 15 غړو ته د یو پریکړه لیک طرحه وړاندې کړه چې د تړلو دروازو شاته خبرې پرې وشوي. په دې طرحه کې غوښتنه شوې چې د مهمو بشري مرستو رسولو لپاره باید عملیات وځنډول شي او هغو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته چې په یمن کې وګړي او مامورین پاتې دي موقع ورکړل شي چې خپل خلک له هغه ځایه وباسي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو په یمن کې پر شیعه حوثی ملیشو چې ایران ملاتړ کوي غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او سیاسي مذاکرې پیل کړي، خو د روسیې لخوا په وړاندې شوې طرحه کې د دې مسلې یادونه نه ده شوې. د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادونو ائتلافي ځواکونه له تیرو لسو ورځو راهیسې په یمن کې د شیعه حوثی جنګیالیو د ځپلو لپاره هوایی عملیات کوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم پرون غوښتنه وکړه چې په یمن کې د ټولې نښتې باید لږ تر لږه څلور ساعته ودرول شي او ټولې هوایي ځمکنۍ او سمندري لارې پرانستل شي، څو هغو خلکو ته چې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې په شدیده ځمکنۍ جګړه او هوایي بمباریو کې بند پاتې دي مرستې ورسیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وړاندیز وکړ چې په اوکراین کې پر روان بحران کې دواړه ښکېل خواوې هغه وسلې چې د 7 ملیمیټر قطر لرونکي ګولۍ ویشتلی شي د جګړې له لومړۍ کرښې وباسي. لاروف وویل دا به دواړو خواوو ته د هغه اوربند په اړه چې د فبروري په میاشت کې وشو د باور فضا رامنځته کړي. لاوروف د سلواکیا د بهرنیو چارو وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د فبروري په میاشت کې د اوربند د موافقې د پوځي اړخ څارنې ته زیاته اړتیا لیدل کیږي. په تېر یو کال کې د اوکراین په بحران کې څه باندې 6000 کسان وژل شوي دي. رپورټونه وایي چې د عراق شیعه ملیشا ځواکونه له تکرې ته د وتلو په حال کې دي او له هغه ځایه د چورتالان خبرونه هم خپاره شوي دي. د عراق امنیتي ځواکونه او سره شیعه ملیشا له تېرې یوې میاشتې راهیسې د صدام حسین د پلرني ښار تکرې د نیولو لپاره د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد جنګېدل. عراقي ځواکونه د تېرې چهارشنبې پورې تکرې ونیو. رپورټونه وایي چې ښار ته د امنیتي ځواکونو له ننوتلو سره سم د خلکو کورونه، دوکانونه او دفتر لوټ شوی دی. د صلاح الدین خار د ولایتي شورا مشر احمد الکریم پرون رویټرز خبری اژانس ته وویل په صلحاو کورونه سوځول شوی دی. د عراق امنیتي ځواکونه وایي چې د داعش وسلوالو تکرید ته نه تر وتلو مخکې په ښار کې ماینونه ایښي او دوی د خونسا کولو هڅه کوي تر څو د ښار اوسیدونکي خپلو ځایونو ته ستانه شي. او په لبنان کې د ایران پلو یو وسلوالو ډلې حزب الله د تهران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې پر طرحه د شپږو نړیوالو قدرتونو او ایران ترمنځ د موافقې هرکلی وکړ. د حزب الله مرستیال مشر نعیم قاسم پرون په بیروت کې وویل چې دا موافقه د دې لپاره چې پر غرب اتکا له منځه وړاړه شي بری و. هغه زیاته کړه چې دا پرمختګ په سیمه او نړۍ کې د ایران موقف او رول رول ته رسمیت ورکوي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
ساعت 8:00 او 8 دقیقې د تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د آزادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلای او همه مطالب کتلی شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org د آزادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. د آزادۍ رادیو د روانې خبرونې په دوام کې اوري. د اجرایی رئیس دوهم راستیالوایی په زابل کې یو دیش مسافر داعش تشتولې دي.
یو یک نفر کې چند هفته پیش مردم غیر نظامی و مسافر تبوده شد.
د کورونا چار وزارت ملګرو ملتو په راپور غور کوي چې وایي په افغانستان کې 6.5 زره بهرني جګړه مار فعالیت کوي. د سولې د عالي شورا ځینې غړي د سولې د خبرو تر پیلېدو دمخه د خپل شورا په جوړښت کې د بدلون غوښتنه کوي. ولسی جرګې له حکومت او غوښتل چې د بهرنۍ پالیسۍ اساسي کرښې ورته اعلان کړي. په خیبر پښتونخوا کې افغان محصلان وایي که د سکالرشپ پیسې ورنکړی شي مجبور دي درس نیمګړی پرېږدي.
لومړی سمستر می خلاص شو، دوهم سمستر دغه د لس ورځې بعد د سمستر وسطي امتحان را روان دي. تر اوسه پورې د لومړي سمستر سکالرشپ هم لا نه دی راغلی.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:00 دی دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي. پوره یو کال د مخه په همدې ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات وشول چې په نتیجه کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت جوړ شو. د افغانستان د ولسمشرۍ په وروستیو دو انتخاباتو او دغه راز پارلماني انتخاباتو کې جنجالونه پیښ شول. ستاسو په نظر د دې لپاره چې په راتلونکو انتخاباتو کې جنجال او د درغلۍ شکایت نه وي باید څه وشي؟ که غواړئ په دې اړه خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. د دې خپرونې په نیمایي کې له لنډو خبرونو وروسته ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. هر یک شنبه له اتمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی. په میکروفون ستاسو خپرونه کې یوازې او یوازې ستاسو اوریدونکو نظرونه خپریږي. راپور راپورونو ته لومړی راپور لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان د حکومت د اجرایي رئیس دوهم رسیال محمد محقق وای په زابل کې 10,000 مسافر د داعش وسلوالې ډلې برمته کړي دي. محقق پرون ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې د وسلوالو طالبانو دوه قمندانان چې اوس د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یعنی داعش سره یو ځای شوي دي لاس لري. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زیاوروی.
د حکومت د اجرایي رئیس دوهم رسیال محمد محقق وایي د افغانستان په ځینو سیمو کې د طالبانو سپین بیرغ د داعش په تور بیرغ بدل سوی او یو شمېر کسان چې له طالبانو جلا سوي د عراق او سوریه اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له ډلې سره یو ځای شوي دي. محقق څرګنده کړه چې په زابل کې د یو شمېر هزارګانو په تښتولو کې د دغې ډلې د پلویانو لاس دی. هغه کسان چې نمونه یې تر اوسه موږ ته رارسېدلي، ملا منصور دادالله او ملا عبدالله کاکړ چې په حقمل مشهور دی، دغه غریب مسافر ملکي کسان تښتولي دي او دا خلک ورسره دي. ځینې نور کسان هم په دې کلاس لري چې د سیمې یو شمېر خلک دي او بهرنیان هم پکې دي. دا دوه تنه چې ما یې نمونه واخیستل پخوا د طالبانو قمندانانو
بودن.
دا اول ورده که دا افغانستان یو حکومتی چارواکی پا زابل که دا یو دیرش هزارگانو دا تشتولو مسئولیت پردائش ورا چوی. دا غا هزارگان دا فبرواری پا چلروشتما پا زابل که و تشتول سول. محقیق ویل پا دی که دا شک زینست چه دا داعش دل پا افغانستان که فعالیت کوی.
چند پیش شما مطلع شدیم که معاون ولایت خراسان
تاسې خبری است چې د خراسان د سیمې لپاره د داعش قمندان حافظ سعید دی او صورت مخکې هم رسیال ملا عبدالرؤوف خادم چې شای د افغانستان او د منځنۍ آسیا د ځینې هیوادو مسؤلیت درلود ووژل سو. دا رښتیا ده چې په ځینې سیمو کې سپین بیرغ په تور بدل سوی، یعنی هغوی چې له طالبانو جلا سوي له داعش سره یو ځای سوي دي.
طالبان بریدن و پیوستن داعش.
محمد محقق ازادي راډیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز د عملیاتو لامل زیات شمېر پاکستانی طالبان او هلته یو شمېر مشت بهرني وسوال د افغانستان خواته پوله راوښتي دي. محقق وویل په زابل کې د تښتول سویو هزارګانو د موندل لپاره د امنیتي ځواکونو عملیاتو لا نتیجه نه ده ورکړې. د اجرایي رئیس دوهم رسیال زیاته کړه چې د ازبکستان، تاجکستان، د ایران، د بلوچستان او یو شمېر نورو سیمو وسوال چې په پاکستان کې فعالیت درلود او د افغانستان خواته راتښتېدلي شایي په دغه پیښه کې لاس لري.
په راپور کې مو د افغانستان د اجرایي رئیس د دوهم رسیال له قوله واوریدل چې په زابل ولایت کې 10 مسافر افغانان د داعش ډلې تښتولې دي. دا په رسیال کې ده چې په وروستیو کې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې 6,500 بهرنیان فعالیت کوي چې له داعش سره اړیکې لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د ملګرو ملتونو د دغه راپور په اړه څېړنه کوي. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي چې د یو شمېر هیوادونو زرګونه وسلوال په افغانستان کې په جګړه بوختي. په دې موضوع حمیده هارون عثمان راپور لري.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ملګرو ملتونو دغه راپور په اړه به څېړنې وکړي چې ویلي 6,500 بهرني جګړه مار په افغانستان کې په جګړه بوخت دي. د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال جنرال ایوب سالنګي د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل دې ته اړتیا ده چې د افغانستان استخباراتي او امنیتي ادارې د بهرنیو جګړه مارو په اړه څېړنه وکړي تر څو دغه ارقام معلوم شي.
دا د افغانی څنګه لکه استخباراتو څېړنې ته جدن اړتیا لري. زه دا د 6,500 ارقام نه تایید او نه هم ردوم، ولې په ویریا شونې او تروریستي فعالیتونو کې د بهرنیانو لاس لرل نه ردوم.
د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویل شوی چې دا مهال افغانستان د بهرنیو واستوالو لپاره په یو خوندي پټنځای بدل شوی او د یو شمیر هیوادونو زرګونه واستوال دلته په جګړه بوخت دي. په راپور کې راغلي چې دوی د القاعدې او داعش ډلو په چوکاټ کې واستوال فعالیتونه ترسره کوي. راپور وایي د سلو کورنیو 6500 بهرني واستوال افغانستان کې په جګړه بوخت دي. بلخوا امنیتي څیړونکي په افغانستان کې د داعش شتون ته شاوازې ګڼي. د امنیتي چارو کارپو فقید محمد فقیر وایي چې د داعش په نامه جګړه مار هماغه عرب چیچن او ازبکان دي چې پخوا په شمالي او جنوبي وزیرستان کې روزل کېدل او افغانستان ته د جګړې لپاره راتلل، خو په وزیرستان کې د پاکستان له عملیاتو وروسته افغانستان ته راغلي دي.
یما پارتی دا خونه دا جدیانی دا دایش دی طبقه گواسید دی دینا دا حتا نورا مخالفین دا تون حواست دولت سرا پو جنگلو اختاوی دا اوسانی حالت که داسی لیدائی کهی که همه غیوا وسیله دی زنواجون که ورپات دا یا کلا دی سرکو پو غار بند مینونه که دی او دیر دا که توم را جدا شوی دا اکثریت تبلیغاتم دی بحرانیانو یه خواست کار دا.
یو شمیر خلک په دې باور دي چې داعشیان هماغه طالب واستوال دي چې په تیرو 13 کلونو کې په افغانستان کې فعالیت درلوده او اوس یې د داعش په نوم جامه بدله کړې ده.
ستاسو له پیغامونو نه
زه د هلمند ولایت څخه ولسوالۍ سره په تماس کې یم. دغه موږ په منطقه کې که یو څوک روپۍ لري بس څه چنګوي، یو څوک پر لک روپۍ، څوک په 5 لکه، تر 5 لکه پورې یو کم نه دی لکړې. بیا علاقې کې یا طالب په تور ګیر کې یا د چا کچغبر په تور ګیر کې په دغه رقم یې بیا علاقې
موږ په دغه کې په یاداس کې بازار کې واخ واخ زو کولای چې بازار ته ولاړ شي بار پر لای پر زرو مره تقی پر اخی سکرین نه ځکه طالبان را پر جاته دینه را پر نور روپۍ ما سره کړی زیا سکرین ته چوار څه مارته کین کې باندې په ما وسوس بیا یا ته بیا و یو تکری نو خو دې زره نه سکی
دولت غواړي چې مملکت په پښو دروي، دلته د افغانستان قهرمانی لاسته راوړي، نو بهتره دا ده چې د کلیو باندو د غرو په لمنو کې په شهرونو کې په ولایتو کې ډېر با تجربه انسانان وجود لري. دغه کسان په وزارتو کې یا په ریاستو کې والیان مقرر دي افغانستان به په پښو ودروي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. هغه پیغامونه چې د افغان بسیم د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راغلي دي. انجینیر حبیب الله کوچی د خوست له ببرکتانی لیکلي دي. د خوست او ببرکتانی ترمن سړک ډیر خراب دی، حکومت باید ورته توجه وکړي. حاجی عتیق الله د هلمند ولایت له ناوی ولسوالۍ څخه لیکلي، د حرمین شریفین دفاع د هر مسلمان کار دی، باید په دې کار کې ټوله برخه واخلي. غلام حضرت نصیبی حمله هلمند لیکلی دی چې د افغانستان د حکومت د ورستی دریز هر کله کوم چې د سعودي عربستان ملاتړ اعلان کړی دی. او ابراهیمی له لغمان لیکلی دی، وایي زما په ان کړ انتخاباتو په قانون کې اساسي تغییرات را نشي، شفاف انتخابات نشي کېدی. که تاسې اوریدونکي هم غواړئ چې په مستقیم ډول د انتخاباتو په اړه نظر څرګند کړئ، نو له 8:30 تر 9:30 بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او خپل نظر په دې موضوع له نور اوریدونکو سره شریک کړئ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اته بجیا و تلس دقیقې دي. د ولسی جرګې ادارې پلاوی له حکومت غواړي چې د هیواد د بهرني سیاست اساسي خطوط د تصویب لپاره د جرګې ته ورولې شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پرون وویل اساسي کرښې د هیواد د بهرني پالیسۍ لپاره مهمې دي او دولتي چارواکي به عمل او وینا ته متوجه کړي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سیندر کوي.
د یمن په جنگ کې له سعودي عربستان څخه د ملاتړ په برخه کې د افغانستان د جمهوری ریاست او اجرایی ریاست له سرګندونو وروسته ولسی جرګه تاکید کوي چې حکومت دې د بهرني سیاست اساسي خطوط د تصویب لپاره د جرګې ته واستوي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې دا خطوط مهم وبلل او ویل چې دا خطوط به د چارواکو د غیر مسؤلانه څرګندونو مخه ونیسي. ښاغلی ابراهیمی وویل ولسی جرګې پخوا تر دې هم له حکومت غوښتې چې دا خطوط ورواستوي.
یک بار دیگر برای امروز همچنان ما مخاطب می سازیم که
نن یو ځل بیا حکومت ته خطاب کوو چې د افغانستان د بهرنی سیاست اساسي خطوط د تصویب لپاره ژر تر ژره ولسی جرګې ته واستوي تر څو یو شمېر دولتي او غیر دولتي اشخاص خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي.
د ولسی جرګې لخوا دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان جمهوري ریاست د یمن د قانوني حکومت ملاتړ څرګند کړی دی. په دې برخه کې د جمهوري ریاست په خپرې شوې اعلامیه کې راغلي چې دا تصمیم د هیواد د عالمانو د سراسري شورا، روحانیونو او جهادي رهبرانو سره د مشورو په نتیجه کې نیول شوی دی. د جمهوري ریاست دا تصمیم ولسی جرګې او ګڼ شمېر کارپوهانو هم تایید کړی دی او ویلي دي چې که حرمین شریفین ته ګواښت متوجه شي اسلامي هیوادونه به د سعودي ملاتړ وکړي. په عین وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هیواد د بهرني سیاست د اساسي خطوطو په بشپړولو کار روان دی. د دې وزارت وایاند شکیب مستغنی آزادی رادیو ته وویل
آنچه که مربوط به وزارت امور خارجه است
هغه څه چې بهرنیو چارو وزارت پورې اړه لري د کار لومړی پړاوونه بشپړ شوي، خو د دې لپاره چې اساسي خطوط له امنیتي او اقتصادي ستراتیژیو سره هماهنګي ولري د لنور ارګانونو سره پرې په ګډه کار کیږي او کله چې بشپړ شي ملي شورا ته به واستول شي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حکومت له مخالفانو سره تر خبرو د مخه دې ته اړتیا ده چې د دې شورا پر جوړښت غور وشي. د سولې عالي شورا یو غړي ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې ولسمشر به راتلونکې اونۍ په همدې موضوع د سولې د عالي شورا له غړیو سره وګوري. حمیده هارون عثمان راپور لري.
د سولې د عالي شورا مسؤلان وایي چې د سولې له خبرو د مخه دې حکومت د دغه شورا جوړښت ته بیا کتنه وکړي. د دغه شورا غړی قاضي محمد امین وقاد وایي چې لا اوس هم د سولې د عالي شورا اجرایه هیئت د پخوانی تشکیلاتو له مخې فعالیت کوي. ښاغلي وقاد د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې په اړه به هغه وخت ګټور ګامونه پورته شي چې ولسمشر د سولې په عالي شورا کې د اصلاحاتو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي.
د سولې په اړه چې یو حیاتي امر دی د افغانانو تمه دا ده چې ولسمشر او اجرایه رئیس د خپلو پخوانیو ژمنو په اړه په دې لار کې یو ګام پورته کړي. تر دې دمه د سولې د شورا اجرایي هیئت په خپل پخوانی تشکیل برحال دی. ولسمشر هیله من دی چې په راتلونکي اونۍ کې د سولې له شورا سره یو یا څو لیدنې ولري او هغه تجدید چې په پام کې لري هغه وروستۍ کړي. تر هغې وروسته موږ کولی شو ګام پورته کړو.
ښاغلي وقاد زیاته کړه هیله من دی چې د سیمې دونه نړیواله ټولنه او وسلوال مخالفین به د سولې له خبرو سره همکاري وکړي. تازه راپورونه خپاره شوي چې وایي په روانه اونۍ کې به په دوبۍ کې د سولې په اړه خبرې پیل شي، خو یو شمېر حکومتي سرچینې وایي پاکستاني چارواکو ډاډ ورکړی چې تر دوو راتلونکو اونۍ پورې به طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي. دغه سرچینه وایي له طالبانو سره د افغان حکومت له لورې د سولې د خبرو تماسونه نیول شوي دي. پخوا تر دې یو شمېر حکومتي سرچینو دا هم ویلي و چې د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې به له طالبانو سره د سولې خبرې پیل شي. په عین حال کې یو شمېر کارپوهان وایي د دغه بهیر بریالیتوب د یوه متوازن او متناسب میکانیزم جوړېدو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر روح الله امین ازادۍ راډیو ته وویل دې ته اړتیا ده چې حکومت د سولې د عالي شورا پر جوړښت او د سولې د پروګرام پر پرمختګ پوره غور وکړي.
هغه څه چې واضح ده دا ده چې د سولې بهیر چې موږ یې لرو ډېر نمایشي دی، رواجي او غیر تخصصي دی. فقط د هغو شیانو لپاره چې موږ نه پوهیږو څه دي پوښښ په توګه ترې کار اخیستل کیږي.
خو سره له دې د ملي شورا یو شمېر غړو مدني ټولنو او عامو خلکو ویلي چې حکومت باید د ملي ګټو دیارلسو کلونو لاسته راوړنو په پام کې نیولو سره د سولې خبرې پر مخ یوسي. هغوی ټینګار کوي چې حکومت د سولې د شورا په جوړښت کې بنسټیز بدلون ته پام وساتي او خپلو ژمنو له مخې دې خلک د سولې د خبرو له پرمختګ څخه خبر کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو اوس ازادي راډیو اوریدئ. ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجو پیلي شي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي، او د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدئ. اوس په هم فرشته او بشي اوس په هم فریبا ظاهر درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ډیلی بریز نشرې په یوې مقالې کې دا پوښتنه مطرح کړې چې آیا د فرخوندې وژنه به په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي دود بدل کړي. دغه مقاله د هغې انجلۍ د ژوند په کیسه پیلېږي چې مستعار نوم یې امنه دی. امنې ډیلی بریز ته ویلي چې زه اوس هغه انجلۍ نه یم چې یوه اونۍ وړاندې وم. د فرخوندې وژنې په ما کې بدلون راوستی دی. د امنې په خبره په همدې نږدې ورځو کې په داسې حال کې چې پر لاره روانه وه، یوه هلک د ځورونې په نیت څه ورته ویلي وو. دا وایي تر دې وړاندې یې دا ډول چلند ته پام نه کوه، خو وایي دا ځل د دې هلک په وړاندې درېدلې او ورته ویلي دي چې له ما نه څه غواړې، آیا زما نه بله فرخونده جوړوې، نو راځه زه آماده یم. وروسته د امنې په خبره هغه هلک پرته له دې چې څه ووایي له هغه ځایه لرې سو. ډیلی بریز نشریه د امنې له قوله لیکي چې د دې په څیر ډېرې نورې ښځې سته چې نور دا ډول چلند نسي زغملی او نه به هم چپ پاتې سي. امنه چې د خپل اصلي نوم له ښودلو یې ډډه کوله، د ډیلی بریز خبریال ته وویل چې نارینه هیڅکله نه غواړي ښځې له دوی سره مساوي اوسي. اکزامینر نشریه بیا د یوې بلې مسلې په اړه مقاله لیکلې چې هغه په افغانستان کې د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو مصرف دی. اکزامینر په خپل وروستۍ ګڼه کې یوه مقاله لیکي چې نوم یې دی په افغانستان کې د مالیې د پیسو څخه 45 میلیارد ډالره ورکی سوی دی. لیکوال وایي په افغانستان کې میلیونونه ډالره ورکی سوی دی، او د سیګار یا په افغانستان کې د بیرغونې په برخه کې د امریکا د سر مفتش اداره په دې برخه کې د پنټاګون ناسم مدیریت او ناسمې محاسبې ملامتوي. د دې مقالې په یوه برخه کې راغلي چې د افغانستان د بیرغونې لپاره د پیسو ډېره برخه له هغې مالیې څخه ورکول کېږي چې امریکایانې ورکوي، او دا په داسې حال کې ده چې په خپله د امریکا متحده ایالاتو دفاعي بودجه د کمیدو په حال کې ده، او هم د حکومت د کلنۍ بودجې په برخه کې په روانو بحثونو کې هڅې کېږي چې د نورو ادارو بودجه کمه سي.
او سم په خیبر پښتونخوا کې د افغان محصلینو ستونزې. د خیبر پښتونخوا په بیلو بیلو پوهنتونونو کې هغه افغان محصلان چې افغان دولت په رسمي بورسونو د دې ایالت پوهنتونونو ته لیږلې شکایت کوي چې حکومت ورته بورس یا سکالرشپ ټاکلی روپۍ په خپل وخت نه ورکوي. په پېښور کې د ازرای رادیو خبریال زبیولا شفق د افغان محصلینو د دې ستونزې په اړه راپور راستولی.
دا خبر پښتونخوا په بیلابیلو پوهنتونونو کې ګڼ شمېر افغان محصلین چې افغان دولت د پاکستان په رسمي بورسونو د دې ایالت یو شمېر پوهنتونونو ته رالیږلې شکایت کوي چې له 1300 میاشتو راهیسې ورته حکومت د بورس ټاکلې روپۍ په خپل وخت نه دي ورکړي، چې له امله دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې په لومړي سر کې ورته ویل شوي وو چې دوی ته به د بورس ټاکلې روپۍ د هر سمستر په پیل کې ورکول کېږي، خو په وینا یې چې اوس ورته دا روپۍ د سمستر تر پایه هم نه دي ورکړل شوي. د دوی په خبره کې په پاکستان کې د افغان سفارت او په خبر پښتونخوا کې د افغان قونسلګری چارواکي د دوی دغه ستونزې ته پاملرنه ونه کړي، نو ښایي زده کړې نیمګړې پاتې او بیرته هیواد ته ستنې شي. د پېښور پوهنتون د بیلابیلو پوهنځیو ځینو افغان محصلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل ستونزې په دې ډول بیان کړې.
راحت الله خپلواک هم پېښور پوهنتون د محصل، موږ محصلین د زیاتو شمېر ستونزو سره مخامخ کیږو. غټه ستونزه دلته د محصل د ځای په ځای کېدو مسله ده چې هغه په هاسټل کې افغان محصل تر راځي، هغوی ضرورت لري چې د پوهنتون په ماحول کې اوسي، د پوهنتون په لیلیو کې اوسېږي، خو په تاسف سره باید ووایم چې دوی ته لیلیه په وخت نه ورکول کېږي. سکالرشپ دغه 15 میاشتې کېږي چې موږ سکالرشپ نه دی راغلی. لومړی سمستر مخلاص شو، دوهم سمستر دغه د لس ورځې بعد د سمستر وسطي امتحانونه را روان دي، تر اوسه پورې د لومړي سمستر سکالرشپ هم لا نه دی راغلی.
زما نوم صفی الله او د اګریکلچر یونیورسټي بی ایس آی ټی ډیپارټمنټ محصل یم. موږ دلته شپږ میاشتې کېږي چې راغلی یو او سکالرشپ نه دی موږ ته ملاو شوی.
دلته خو موږ ته ډېر زیات ستونزې مشکلات دي. اول خو چې افغانستان په بورسو څومره محصلین راځي، هغوی خو په سفارش راشي یا د چا کوم وکیل را دلته راولېږي. دین علاوه بل مسله دا غدي سکالرشپ دان چې 15 پک مې سونه محصلین راغلي دي، سکالرشپ یې موږ ته نه ملاد.
کلمو چې په دغه پونتون کې د افغان محصلینو د اتحادیې له مشر ډاکټر ابراهیم زادی څخه وپوښتل چې د افغان محصلینو د ستونزو د داوري لپاره کوم اقدامات کړي، نو وی ویل
پېښور پانتون وایس چانسلر او همداسې د اګریکلچر پانتون وایس چانسلر ته ورغلی وم او دوی سره مې دغه ستونزې د افغان محصلینو مطرح کړې. خو دوی موږ ته وویل چې تاسو باید خپلې ستونزې کونسلګرۍ او سفارت ته ووایئ او هغوی ته پکار دي چې هغوی موږ ته راشي، موږ به تاسو چارواکو سره دغه ستونزې مطرح کړو او د حل لاره به ورته راولټوو.
په خیبر پختونخوا کې د افغان محصلینو ستونزې مو په پېښور کې له افغان قونسل سید محمد ابراهیم خیل سره شریکې کړې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم له تېرو څو میاشتو راهیسې د افغان محصلینو د بورس روپۍ ځنډېدلې وې، خو دا ستونزې یې له اړوندو چارواکو سره شریکه کړې او هغوی ورته د ستونزې د ژر اواري ډاډ ورکړی.
اصلي مشکل په آی پی سي په اداره کې و، په اسلام آباد کې. دا هلته تقریبا دوه درې میاشتې د اسکالرشپ ځنډېده، له هغې نه هم زیات. خو ډېر فشار سفارت پرې راوستلی و، سفارت ملاقاتونه وکړې. ولې دا یو مسله دی سنه د پېښور نه وه، دا د پټول پاکستان کې زموږ اسکالرشپ نه وتللی. زمونږ د محصلینو اسکالرشپ راورسېده، حتی ما ته اطمینان دا که زمونږ پیسې راورسېدې.
د یادونې وړ ده چې که څه هم له افغان قونسلګرۍ او افغان سفارت سره په پاکستان کې د افغان محصلینو کره شمېر په اړه معلومات نشته، خو د خیبر پختونخوا د افغان محصلینو د اتحادیې په وینا یوازې په پېښور کې د پاکستان دولت لخوا د رسمي بورس لرونکو محصلینو شمېر نږدې 1500 او په ټول پاکستان کې دا شمېر شاوخوا 1200 تنو ته رسېږي.
د زبیح الله شفق دې راپور د خبرونې نیمایي برخې ته ورسولو. پوره 8:30 دې توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمانې وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د شوي تفاهم هرکلی وکړ. د حکومت د اجرایه رئیس دویم مرستیال محمد محقق وایي په زابل کې 10,000 د داعش وسلوالو برمته کړي دي. په بغلان کې پرون د ماین په 14 کې 15 تنه ملکي افغانان وژل شوي او لږ تر لږه 8 تنه زخمیان دي. د کندز امنیه قمندانی وایي چې پرون په دې ولایت کې د ماین په 14 کې لږ تر لږه 9 تنه ملکي کسان او یو پولیس زخمیان شول. د ایران حکومت وایي چې پر ښځو د نارینه وو د ځینې سپورټي مسابقو د لیدلو لپاره لوبغالو ته د ورتګ بندیز لرې کړی دی. راپورټ نوایي چې د عراق شیعه ملیشه ځواکونه له تکرې ته د وتلو په حال کې دي او له هغه ځایه د چور تالان خبرونه هم خپاره شوي دي. په لبنان کې د ایران پلاوو شیعه وسلوالو ډلې حزب الله د تهران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې په طرحه د شپږو نړیوالو قدرتونو او ایران ترمنځ د موافقې هرکلی وکړ. او روسیې پرون د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ وکړ چې په یمن کې د عربي ائتلاف هوایي حملې وځنډوي.
شنونده های عزیز، بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. تشکر که با ما هستید. در یک ساعت دیگر در برنامه زیر آسمان کبود من ستار فروخ و همکارم عصمت ساروان با شما هستیم. موضوع برنامه به این مسئله اختصاص یافته است که کدام اقدامات باید روی دست گرفته شود تا از تقلب و تخطی در انتخابات آینده افغانستان جلوگیری شود. امروز 16 حمله 1394 است، طوری که می دانید یک سال پیش از امروز، یعنی در 16 حمله پارسال، افغان ها به پای صندوق های رای رفتند و در دور اول انتخابات ریاست جمهوری اشتراک نمودند.
بله، لکه څنګه چې مو واوریدل ستار فروغ درته وویل چې پوره یو کال د مخه په همدې ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات وشول. البته اول دور انتخابات وشول چې په نتیجه کې، البته په دوهم دور په نتیجه کې، محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت جوړ شو. د افغانستان د ولسمشرۍ په وروستیو دو انتخاباتو او دغه ورځ پارلمان کې انتخاباتو کې ډېر جنجالونه وشول، خصوصا د تقلب او درغلۍ په باب. ستاسو په نظر باید څه وشي چې بیا په انتخاباتو کې جنجال پیښ نشي او شفاف انتخابات ترسره شي؟ کولی شئ چې خپل نظرونه له نورو اوریدونکو سره همدا شیبه شریک کړئ. هم ټلیفون کولای شي، هم د افغان بیسیم د 8013 شمیرې لاري لاند پیغام راستولای شي. 8013 شمیره په یاد لري ک د افغان بیسیم سیم کارت لري، بیاواز په دغه درو نمبرو باندې مشته اس ام اس یا پیغام راستول شي. او د ټلیفون شمیرې د 0992 203 1540، بل شمیرې د 0800 202 1550. ستار فروغ هم در ته شمیرې تکراروي.
بله شنونده های عزیز، شماره های تماس به برنامه هست 0799-203-540 و 0800-822-755. همچنان شما می توانید از طریق سیم کارت های افغان بی سیم با شماره 818 برای ما پیام بفرستید.
ستاسی پیغامونه با په همدې خبرونه کې ولولو. یو شمېر اوریدونکو پیغامونه مخکې در مخکې راستولې دي، د دوی پیغامونه مو په نښه کړې دي. خو اول د ټلیفون له لارې اوریدونکو ته نوبت ورکوو. مهرباني، آزادي رادیو.
او څالي جوړه په خیر اسمه سروان،
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ، له کوم ځای؟
د ګانې لا چرچنو ولسوالۍ سمیاړې کني وجه نه محترم اسمه سروان صاحب ته او ستار فاروق صاحب ته سلامونه نیکی هیله وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
په تیرو انتخاباتو کې خو خامخایي او څه درغلي وسولې، نو دا نور انتخابات چې خامخایي په انشاءالله رحمان سم بسي.
سم بسي، یعنی تاسو امید لري؟ کوم خاص ځانګړی وړاندیز نه لري چې باید څه وشي چې بیا جنجال پېښ نه شي؟
وام خیر خو چې کوشش وکړي لازم دغه بنه شي انشاءالله، که خدای پاک وله ناکامه به نه شي. او هغه د پروش کار نه خو چې واغه خامخا یو څه درغلي به پشې وي. برلو
په تیرو خبرې نه کوو. بله
تشکر از تماس شما. خوب یک شنونده دیگر هم.
یوه پوښتنه مې پاته شوه. اسمه سروان،
مهرباني.
اسمه سروان صاحب، ما مشکل دغه دی و چې چیاس پښتو خبرونه مقصد ته وړاندې کړی. تاسو زه ډېر خوشحاله یم. سلطان محمد سروان چې دی ستاسو په دری همکار دی چې پښتو ته راوړي، زه ډېر خوشحاله یم.
سید ډېر مننه، سلامت
اوسئ. تشکر از شما. یک تماس دیگر هم داریم، بفرمایئ شنونده عزیز.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سروان صاحب سلام
علیکم. رحمت الله فریادی سره دی لسلینه. مهرباني
کوي فریادی صاحب. سروان صاحب زه وایم چې څومره د سالي ډول لري شي چې سما اداره هم لري انسان، او چې ځانپېر خارجانو مونږ ته لاس وي ولا چې انتخابات سم وشي. دا خو زما نظر ده.
صحیح مننه کور دی ودان. عبدالحد له جلال آباد لیکلی چې که شل ځلې کمیسیوني انتخاباتي قانون بدل شي هیڅ مشکل به حل نشي، مګر دا چې الکترونیکی تذکرې وویشل شي او درای ورکونکو دقیق لیستونه جوړ شي. د کندهار له ارغستان ولسوالۍ څخه کمال الدین چپان لیکلی د ولسي جرګې انتخابات باید پر خپل وخت وسي او ونه ځنډول شي.
و یک شنوندې ما به نام که تخلص خود را نوشته ابراهیمی از لغمان در پیامش نوشته است که به نظر او انتخاب تا زمانی که در قانون انتخابات تغییرات اساسی به میان نیاید، انتخابات به گونه شفاف برگزار نخواهد شد.
د نورستان لواما ولسوالۍ څخه قاری محمد مدنی لیکلی وایي زموږ مشران په عموم کې ټول افغانان شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته صادقانه ترجیح ورکړي، نو انتخاباتي جنجال یا نورې ستونزې به انشاءالله چه افغانانو تا نپیخیشی.
بالا برخی از تماس های برخی از شنونده های ما را پاسخ میتیم. یک شنونده ما روی خط تلفن است. بله شنونده عزیز سلام.
و علیکم السلام.
بله
مهربانی سه سلامت و سه رضی مستقیما موضوع تا
شدام حسین نیمه دلغمان لنگر نه
شسه
بفرماین.
دا یوازې د انتخاباتو موضوع
باندې ځکه
د نور په موضوع
نه موضوع به مجبور وي چې بیا درته اعلان کړو. موضوع دا ده چې ستاسو په نظر څه باید وشي چې په راتلونکو انتخاباتو کې جنجال پېښ نه شي، شفاف انتخابات وشي؟
زمونږ په نظر خو داسې ده چې انتخابات دا مخکنی انتخابات خو داسې وشو چې بیخي مثال د ماشومانو یو تشله
غوندې. د تېرو انتخاباتو په باره کې خبرې مه کوئ، د راتلونکو انتخاباتو خبرې وکړئ. د تېرو په باره کې خبرې نه کوئ.
ډیر یو شفاف انتخابات خو حکومت داری باید منسره شي په هغه صورت چې دا حکومت داری منسره تللی شي چې مثال د قومندانان ولسوالان د ولسوالانو تغیر او تبدیل شي هغې نه وروسته انتخابات باید منسره شي.
تشکر از نظر شما آقای صدام حسین.
بله بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده.
السلام علیکم نسبت و سلام.
سلامت تو سی مهربانی کوی.
ما در فکر دی چې دغه انتخابات دي دغه د اشرف غنی صاحب دغه چې دی د حکومت چې دی او دغه سیاسي رائے چې دغه وبسه دی دغه حکومت دی په مخه کړی دی او دی په مخ روان دی او ورته د بلې ورځې اله سنیږي او د افغانستان کې سنیږي مزما دا یکم دی چې په نور انتخابات کې به دغه رقم دغه بیا تکرار نشي دغه رقم درغبي به بیا تکرار نشي ان شاء الله.
صحیح ډېر مننه کورم ودان بل ارزور کله روزان معرفي کوي.
بله
مهرباني مهرباني
بفرمایئ شنوندې عزیز.
تشکر مننه ال سروان صاحب او تاسو هم کرام ته سلام کوم کې تقسیم رحمت الله تک زید کابل څخه
مهرباني کوي.
زما نظر دادی چې د ټولو د مخه باید د ادواتي مونږ خپل اختلافات لمنځه ویشي او دغه د اصلاحاتو او د اصلاحاتو کمیسون چې جوړی یا جوړ شوی دی دغه باید به طرفه اصلاحات مطلب په کمیسون کې راوړي نه دا چې مطلب د سیاسي نفوذ د دې پر ځای کولو لپاره دغه اصلاحات کمیسون کار وکړي. کچېری الکترونیکی د سکری جوړی شي او په د انتخابات په کمیسون کې سم اصلاحات راشي نه سیاسي اصلاحات ما په فکر سره ډېر شفاف انتخابات به موږ په هنده کې ولرو او ولت د دې توقع کوي چې د دغه انتخاباتو پر کمیسونو باندې باید د حکومت او دا رقم د ولت باور وي چې مطلب دې کومې نتیجې اعلانوي هغه د څو په نتیجه کې باید چوکاټ کې لانه ده او باید انتخابات ونځندول شي. کچېری انتخابات وځندول شي ما په فکر سره موږ هیڅ قوه به مشروعیت مطلب هر قوه به مشروعیت له لاسه ورکوي چې مطلب دا اوسنی نظام دی او دا رقم زموږ اداره ده ټول په دغه مشکلات کې داخلي او و دنیا کوشش کوي چې دغه یو ولسی جرګه غیر مشروع وي.
سلامت اوسئ کوم
خوب یک تماس دیگر هم پاسخ میدیم. بله بفرمایید.
بله سلام علیکم میشنید؟
بله میشنیم صدای شما را.
احمد علی هستم از کابل زحمت دارم راجع به همین موضوع که شما امروز گفتین موضوع بسیار است. اگر به خاطر اینکه ما انتخابات شفاف داشته باشیم در آینده چه کار بسیار مهم است بگی سیستم انتخابات باید کمی تغییر بخوره در قسمت از اینکه نفوذ باید واضح شه چقدر نفوذ در کجا است و همو تذکره الکترونیکی است اگر اونا نهایی شه یعنی کار بسیار مثبت است و سیستم انتخاباتی که فعلا در افغانستان است یعنی سیستم منوال است و سبب تصمیر خودش باید بده اگر یه نسل با شکل الکترونیک شود که یک نفر نتانه دو جای رای بده یا دو دفعه رای بده این زمینه رو مساعد میکنه که انتخابات شفاف داشته باشه و در این چیز دیگه که بسیار مهم است یعنی تعهد مردم است که ما شخصی را که مورد نظر شما که امید شدن به ادراه بسن و پروسیجر را که دور شده مطابق بازی مطابق به قانون افتار بکنن این زمینه را بسیار میکنه که در این انتخابات شفاف داشته باشیم در غیر از باز این جنجالای گذاشته خواهد شد.
تشکر از نظر و پیشنهاد شما.
بله اردون که لروزان معرفی که تو خسیب مهربانی کوی.
بله
مهربانی.
السلام علیکم تو خیم د زابل ولایت خسروان سرتا او فتر فروخ صاحب او ټول اوریدونکو خپل دین السلام علیکم.
سلامت اوسئ مننه.
دا موضوع په حق له خودونه ویلې چای ستاسو د موضوع سره برابر مو باید نظر ورکو انتخابات هغه وخت نه دای شي چې تر څو دغه ټول زورواکي او قومندانان خلاص نشي یا وڅ سلای کولی چې په خپل به کار برابر شي او کمیسیون دې طرفه جوړ شي دا چې خلک چې دی وایي او د بلې وانجنی هر سره خپل سره یې نکړي په چې داخل دې طرفه کسان په کمیسیون کې داخل شي انتخابات په خپل سیږي او د خارجانو لا توهنه باید تقسیم بند شي اصلا مختصو مشکل پیښ ده له خارجانو پیښ ده دا خارجان چې لاس وهنه باندې کې بس په خپله سیمه کې نو دا حکومت هغه وخت نه دای شي چې د اختلافات لوبین یوسي او په واقعي توګه باندې طرفداري ونه کوي او دا حکومت په موږ باندې په جنجالو کې چې لا د یو کال وسین مقدمه لرو نو قانون تیار به والیان معلومې انتخابات بیا به نور مشکلات بیا به په اساسي قانون کې تغیر راځي بیا به صدر اعظم معلومېږي نو دا موږ اختلافات باندې به دا 15 کلونه دوره پاتې شي نور قانون مو په مخ نه ځي تاسو له کومو په حیوانات
مننه له تاسو هم کور بدن
تشکر از شما آقای توخی
یو بل اوریدونکو به مخلو بیا به د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه ولولو ډېر به منتظر نه پرېږدو مهرباني
ارمان صاحب تاسو ته د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایي کینی سي ډېر شو پروګرامونه تاسو ته کوي
کور دی ودان مهرباني
نو نو حکومت ته کینی سي اوس یو کال تر څو ډېر شو کارونه یې کړی دي دا څنګه یې غیبت کوي په افغانستان کې د حکومت څوک نه دی خوشاله شوی او څوک خوشاله کې بیا چا پاره دوله کې کار جوړ یغه دغه صفاتون کوي او ډاکټر صاحب شونی کینی سي ډېر شو کارونه کوي وزیران دي په وسودی دا چې تاسو په ما سره پوری دي ته مولا تر کوي والیان دغه شنو ارڅو کوړ چې ښکار په ټول چوکي دا ومن دار پاتې شي نو دغه دې ښکارونه دی او خدای تعالی دې نورم توفیق ورته ورکړي دا نو دې دې ښاله دې
ډیر زیات مننه کور ودان اوس به څو پیغامونه ولولو چې اوریدونکو د افغان وسیم داتا سو اتل لس میری لاري راستولي د کندهار لارغستان ولسوالۍ څخه کمال الدین صفان لیکلي د ولسی جرګې انتخابات باید پر خپل وخت وسی و نه زندول شي
پاتمال از قندهار در پیامش نوشته است که توزیع تذکره های الکترونیکی به شفافیت انتخابات کمک میکند
بل اوریدون که محمد اساق در پروان ولایت شینوار ولسوالی سخلی کلی و تیر انتخابات در جنجالونه در لودل باید آینده انتخابات دستی نوی
عبدالقهار پویا از ولایت تخار ولسوالی چاب در پیامش نوشته است که اگر امنیت در افغانستان تامین نشود انتخابات سال آینده پر چالش خواهد بود
ولی جان لغزنی لزنخان ولسوالی سخلی کلی حکومت باید هغه کسان چارانوالی تماری فکری چه په انتخاباتو که در غلی کرده دیده په نظر که دا کاروشین و راتون که انتخابات به شفافی او محمد ساق د پروان لشنوارو سخلی کلی د فکر کمه چه دا پیغام دوباره تکرار راسته ولی ده د پیغام مول بست اوس په بیا وریدون کتنو بطورکو آزادی راژیو ده مربانی کوی
بفرمایید.
وعلیکم السلام. مهربانی هم فکر دمد خاص سر پرین کی.
مهربانی کوی.
نو زه دغه دسی کثیر در پاز ډاکټر صاحب عبد الله الله او ډاکټر صاحب سرپانی احمدی په خپل مابین کې د اختلافات دغه کې نو په افغانستان کې به ان شاء الله صلح او امنیت راشي. او کثیر دی بل پرد په دغه حالات کې چې دی په مابین کې داسایي نو دی په مابین کې به دا دفن کیږي.
تاسو په انتخاباتو راتلونکو انتخاباتو خبري وکړئ زموږ غوښتنه له تاسو دا ده چې څه باید وشي چې راتلونکي انتخابات پارلماني انتخابات په مخ کې دي د دې لپاره چې شفاف وي او جنجال پکې نه وي باید څه وشي
خو باید د دې لپاره دا په دې اختلافات خلل شوي که دوی په خپل مابین کې اختلاف دا پکې په افغانستان کې دا رول لوبولی شي او که دوی په مابین کې داسې اختلافات وي لکه نه وخته او بل دومره خبردار شي دوی باید په افغانستان کې د خارجانو د انتخابات څخه وباسي
سی ډیر زیات مننه بیا هم لاوریدونکو غواړو چې یوازې او یوازې په دې نظر څرګند کړي چې څه باید وشي چې په راتلونکي کې د افغانستان انتخابات خلکو ته او ټولو خواوو ته د منلو وړ وي شفاف وي او د درغلۍ امکانات پکې کم وي
بله شنونده های ما که به تماس میشوند در این مورد نظریات و پیشنهادات خود را مطرح کنند که کدام کارها انجام شود و کدام اقدامات باید روی دست گرفته شود تا انتخابات آینده در افغانستان به گونه شفاف و منصفانه برگزار شود و از جنجال های انتخاباتی جلوگیری شود.
بله. اوریدون که لروز زن معرفی که آزادی رادیو ده.
لمیدان شهر متاثر را کنی وری.
مهربانی کنی. مهربانی مهربانی. بله صاحب میدان شهر است تاسې اوازا و
دا سې راځي د انتخابات خو را کوم مهمه نه له خلکو واڅې ولا دونه مهمه نه و نه چا اشغال ورکړو زه لري نه دا سې وایم چې مخکې د انتخابات کې باید له خارجانو سره مخکې بو کتل کې یو کوم ملک پرې شتل شي ویلي هغه وګوري بل انتخابات شي ځکه چې خلکو را کوم مطرح
بله صاحب مننه ستاسو پیغام واوریدل شو قسم قطع شو. بل اوریدون خیلی رو زن معرفی که آزادی راژیو مهربانی کوی صاحب. و علیکم السلام. خبری وکی صاحب؟
لطفا صحبت نمایید. تماس شما برقرار شده به برنامه.
متاسفانه تلفنی قطع شد. یو اوریدون که بصیر خان لزابل چه خیلی کلیدی وید ملی یا والی حکومت تروس پری هیچ ندی کردی، نو دای زکه هیله نلری چه راتون که انتخابات به هم شفاف تر سر رشی. بل اوریدون که اسمت الله لکنده هر لکلی وید ما پنظر ترسو چه زاره قماندانان او جنگ سالاران ده کاندیداتوری څخه من نشي در غلیبه دوام لري، ځکه همدغه جنگ سالاران دي چې د هیواد په بدبختی کې لاس لري او د فکر کوي چې در غلی زمینه هم دوی مساعده وي.
شنونده های عزیز، شما هم می توانید از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 به ما پیام هایتان را ارسال نمایید، ما به خوانش می گیریم. حالا یک شنونده ما روی خط تلفن است. شنونده عزیز بفرمایید.
سلام علیکم، حلیم ما
مهربانی
پس آمد پس استاد تور اوریدون که تخپل نیک احترامات را نکم. موضوع پر ارتباط می خپل شخصی نظر داده که ترسو دا اول خو الکترونیکی تذکره توزیع شوی نی دا تقلب او دې مخه نشو نیول کېده، او دوم قدم کې کوم شرایط چې وضع شوی دی بیا هم دا لیسانس شرط خو ډیر خدای خدا غیو بل شرط چې باید رئیس جمهور ونه منی چې چا یو دوره کار کړی بیا دې هغه کاندید شي. دا بیخي د ملت په حق کې ظلم دی. دا ټول توپک سالاران دا کار کړی دی. کچیر دغه شرایط د لیسانس مد نظر ونیول سی او دا بل شرط ایسته شي، نو کېدای شي خلک پاینده کې پارلمان ته راشي او همدغه خلک دي چې دا توپک سالاران دي چې تقلب ته زمینه مساعده وي. او دا اوسنی سیستم د انتخاباتو چې کوم دی دا خو ډېر ناقص دی. ما خپله په سر سترګو لیدلی چې یو نفر یولس دفې رایه ورکړې ده، زموږ خپل په سترګو په لیدلی حال دی. خو دا هر څوک کولی شي ډېر رایه ورکړي چې تر څو الکترونیکي تذکیرې نه وي او دلته سب راجستر نشار سره کولی شي بار بار لاړ شي او دې کې رایه ورکړي. نو دغه سیستم خدای که چې تذکیرې توضیح شي بعد هغه انتخاباتو شي نو دا به ډېر ښه وي.
تشکر از تماس و نظر شما
حلیم صاحب. بل اوریدون خیلی روزن معرفی که آزادی رادیو ده.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
دا اسمت الله خلواک دا کمکم ناغجی جان.
مهربانی کوی مهربانی کوی صاحب.
دا وایم چې دا حکومت نه دی اشرفی دا نه دی دولار چې 500 نفر یو تا چې 500 بل تا چې دا دا هر ولایت د خور د انتخاباتو دی هر ځای هر محمود دی وټا کول شي.
بله صاحب.
وینه دا سپنو دستانی که وزیفی داری نیسی در افغانستان نجوری دی او خارجان جنگی که در افغانستان جلاشی
سی دیر ازیات منانه قدرت الله داوری ده هلمن لکه جاکی زخیلی کلی ده انتخاباتو ده کمیسون کار کون که پخپل منسکی سونزلری باید اصلاحات راشی. شفی جان زادران د خوست له نادر شاکور څخه لیکلی تیر انتخاباتو باندې می فخر وکړ، دا ځل انتخاباتو باندې چندان باور نلرم.
محمد حلیم از شهر مزار شریف در پیامش نوشته است تا زمانی که مردم از زیر بار مسائل قومی، سمتی، مذهبی و غیره وابستگی ها رهایی نیابند انتخابات واقعی صورت نخواهد گرفت.
بله یو اوریدون که منتظر پاتره دوی تا با هم نوبت ورکو. مهربانی آزادی رادیو میکروفون ستاسو.
سروان چود ما گرم سلامون اتا اوستاد محترم همکار.
سلامت تو سید.
علیکم السلام.
داکتر نایل دی علماتان زامه درتون دا کذاکن علماتان.
مهربانی که سید.
سروان چود والا دی خکرم اگر پروگرام دی و دید بارا که نظر تا نظر ورکو ولم دیر مشکل دی.
بله
زموږ رئیس فقط چر ورکول ته ډېر مهم دی. لکچر ورکوي نه پوهېږي چې لکچر چې ورکوي سړی څنګه معلم دی که استاد که چې یو پروفیسر صاحب غني او داسې یو رقم ته فرمان راوباسي چې حیران ورته سړی پاتې شي.
بله اوس تاسو په موضوع باندې خبرې وکړئ په دوی په نورو خبرو باندې
راځم. موضوع ته راځم.
موضوع ته ځکه راځم د هغې منفي حرکتونه چې کوم کړي دی که نه اوس دغه د انتخاباتو انتخابات شفق انتخابات باید وشي. کوم انتخابات څه رقم انتخابات
بیا هم موضوع ته نه یاست راغلي. موضوع دا ده ګوری صاحب، موضوع دا ده چې څه باید وشي چې راتلونکو انتخاباتو کې جنجال پېښ نه شي. د راتلونکو انتخاباتو لپاره تاسو څه پیشنهاد لرئ؟
مکمل ستاسو پروګرام اورېدلی دی.
نو خو بیا تاسو په موضوع ولې نه خبرې نه کوئ؟
اوس همدغه موضوع باره کښې زه راځم که نه. اوس ګوره، اوس دا ټول ارت همدغه د
ښه صحیح ده. مننه، ډېره مننه کورودان. که تاسو 15 دقیقې مقدمه وایست بیا خو نورو اورېدونکو ته نوبت نه رسېږي. له لنډې خبرتیا وروسته به اورېدونکو ته یو ځل بیا د ټلیفون شمېرې اعلان کړو او ستاسو پیغامونه به هم ولولو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
و ساعت 7 صبح تا 7 شام رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM با شماست. حالا برنامه میکروفون شما را از رادیو آزادی دنبال میکنید. موضوع برنامه این است که در آینده کدام کارها انجام شود و کدام اقدامات روی دست گرفته شود تا از تقلب و تخطی و جنجال در انتخابات آینده در افغانستان جلوگیری به عمل آید.
اوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو ده. و علیکم السلام. سلامت و سهیم مننه.
تشکر. یک شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم به برنامه به تماس شدن. شنونده عزیز بفرمایید.
سلام علیکم. یا مطلع جعفری به علمان ولایت.
مهربانی که جعفری صاحب
تاسا و مطرم و عویدون که اطول کرسیم به تازدی را سلام را مطرمات و اندکم زما نظر داده سی پدوه انتخابات که تقریبا سو واری بوخ سو خوبی درغلی نجسی زما.
بله بله جعفری صاحب،
فکر کنم تماس این شنونده ما قطع شد.
خیر، بله اوریدون که ایل رو زن معرفی که ای آزادی رادیو.
زن بابلک شخم مطرم.
سلامت و سهی مهربانی. دیره مننه. سلامت و سهی. بله اوریدون که لرو زن معرفی که مهربانی.
در انتخابات که می خواهند انتخابات به ما مردم قیامت ساخت. انتخابات به شاو تقیل تبریک باشد تا که جهان از انتخابات و مردم افغانستان ما می خواهد نه تکلیف بکشت.
شنونده عزیز بله، نخست خود را اگر معرفی بکنین، نام شما و از کجا با تماس شدین؟
ما قیامت نمیخواهیم.
بله صحیح.
تشکر از تماس شما.
محمد علی اتسیکزی د کندهار لپنجوایی ولسوالی سخلی کلی باید نور انتخابات داسی وسی چه هیچ جنجال او هیچ خبر پکی رانسی او ژر تر ژر کار خلاص شی. او لال محمد آیل د ګرمسیر څخه لیکلي وایي زما په نظر راتلونکي انتخابات باید د یوه بې طرفه تنظیم لخوا ترسره شي، بیا به خلکو ته منظور وي. په پخوانیو مسؤولینو خلک اعتبار نه لري. رحمانی د هلمند څخه لیکلي د انتخاباتو د کمیسیون مشران د خلکو د نمایندګانو لخوا وټاکل شي نه د یو څو ګوندونو یا کسانو لخوا.
تشکر از شنونده های ما که پیام فرستاده بودن. دیگر شنونده های ما هم میتوانند که برای ما پیام ارسال کنند، ما به خانش میگیریم. البته از طریق سیم کارت های افغان بی سیم میتوانند به شماره 818 پیام های خود را به رادیو آزادی ارسال کنند. و شماره های تماس به برنامه هست 0799-203-540 و 0700-822-755. حالا یک شنونده دیگر ما با تماس شدن، میشنویم که چی نظر و پیشنهاد دارن در ارتباط به موضوع برنامه. شنونده عزیز بفرمایید.
سلامون اورا تا تا او سلام سر تا تا زده را دو طول او ریدون کتا
سلامت شد. مهربانی که بسیم
اورا انتخابات خو اول کامل با منیشی پا دی ضرورتان وانده چه نه څوک کوم چیر او بیا کومه لانجه ونه کړي. د انتخاباتو نه خو زموږ زړه یې را ټول کړی دی چې هر څومره مو ستړي وکړو، مرګونه ورکړو، شهیدان ورکړو، پولیس یې که اردو وي که عام وي، خو دوی بیا چې کومه غزدۍ هغه چې پکې کوي نو که په انتخاباتو کامیاب شي هم چوکۍ دی دوی ده، که انتخاباتو نه ګټي هم چوکۍ دی دوی ده. نو انتخاباتو ته داسې ضرورت دی دومره توپانونو توپانونو ته دی نه مرګونو ته. زه غواړم د خلکو نه د عام ولس نه چې یاره
سلامت کوروان کوروان دومره خبرون ته کم وخت پاتې یو دوه پیغام به مولولو نور به بیا تاسو ته له خبرونو وروسته نو بعد در کوچی ټلیفون وکي. یو اوریدونکی عبدالناصر له هلمند لیکلی وای که الکترونیکی تذکره وویشل شي مشکل به حل شي.
یک سمنوال پلیس به نام میرویس حمید در پیامش نوشته است تا زمانی که مجاهدین در حکومت نفوذ داشته باشد، هر نوع قانون که ایجاد شود امید برای انتخابات شفاف در آینده در افغانستان نباید داشت.
یو بلوردون کې زلمی له هرات لیکلی وای افغانان د ټاکنو انتخاباتو له نوم څخه ستړي دي، ځکه چې تل په انتخاباتو کې درغلي شوې دي. زموږ موضوع دا ده چې څه باید وشي چې همدغه ستړیا